احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنې خبري مجله کې ستاسو قربا تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شي چاري وړاندې مو په انډونیزیا کې د افغانستان پاکستان او قربا هیواد د دینی عالمانو د غونډې له پریکړې خبرو چې د افغانستان د جګړې د مشروعیت په اړه یې کړي دا به هم واروي چې پر طالبانو د امریکا د مرکزي قوماندې مشر ژغ کړی چې د ولسمشر اشرف غني د سولې له وړاندیزه استفاده وکړي د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو
د امریکا یو پوځي قومندان وی وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې بریا نسی ترلاسه کولای په بغلان کې ترافیکی پیښه نه کسان مړ کړي د پاکستان حکومت د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو محدودیتونه ولګول د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وی وسلوال طالبان د حمله له زیاتوالي سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسی ترلاسه کولای جنرال جوزف هوټل دا خبره نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرلانو ته وکړه
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدای د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو تمرکز کوي دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړی چې د خبرو میستک شینی دوی باید د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاد ګټه واخلي
ولسمشر محمد اشرف غنی د کاب یهود مشتي پر نهمه د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی وو وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمند سولې دغه پیشنهاد په اړه اکسل عمل نه دی شوولې په انډونیزیا کې د انډونیزیا افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ د دغو هیوادونو تر 500 زیات دینی عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په باب یو کانفرنس کې جرګه شوی و دغه کانفرنس په ګډه پریکړه لیکي چې نن خبر سوی ویل سی چې دغه عالمان د سولې د هغه پیشنهاد ملاتړ کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې اعلان کړی دی د افغانستان د عالمانو شورا غړي قاسم حلیمی د دې کانفرنس تر پای ته رسیدو وروسته نن مبشین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس په تیبات باندې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د شورا غږ وکړ هغه د ټو درې وړ علماو لخوا تایید شوه او هغه ته په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وسو چې صلح ته باید راشي
د دغو عالمانو په پریکړه لیک کې چې دولس مادې لري د سیمې هیوادونه اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هڅول سوي چې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وکړي تفصیل وروسته په فراه ولایت کې د تیر شپې په حمله کې د لسګونو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی تیر شپه وسلوالو طالبانو د فراه په څلور ولسوالیو کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله وکړه چې دغو نشتو نږدې 15 ساعته دوام وکړ د ولایتي شورا غړي فرید بختور د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې یو څلوېښت افغان امنیتي پوځیان وژل سوي دي خو د ولي ویان بیا د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې ارقام تر دې کم بللي دي ناصر مهري ازادي راډیو ته ویل چې په دغو نشتو کې شاوخوا دیرشو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده
فرارو د لاشي جوین ولسوالي پښتورو د اندار په شیوان کلی کې د څلور ساحو کې مخالفینو جګړه پیل کړه تلفات او ارګاړو جناح لیدل ده دوی هم تلفات زیات لري طالبانو چې نږدې تر دیش کسانو ول سی وی دي چې دوی تلفات دي شکست خوړل دي همدار از موږ امنیتي ځواکونه هم تلفات لري
د ولی ویان دوی د وژل سو وسلوالو طالبانو شمیر شل او د ټپیانو دای لاس تر رسیدي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي په بغلان ولایت کې د وی ترافیکی پیښه په نتیجه کې د شوزو او ماشومانو په ګډون نه تنه مرسي ودی د بغلان د ترافیکو مدیر خانجان نبی زاده ازادي رادیو ته ویلي چې نن غرمه د دوشي او مرکز په لوخمري ترمنځ د لارې پوجدو کې یو مسافر وړونکو او یو بار وړونکو موټر ټکر کړی دی د په خبره په مسافر وړونکو موټر کې ټول سپار کسان په پیښه کې مرسي ودی د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړي چې د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو لیک لیږل شوی د اژانس په حواله د پاکستان حکومت دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستاني ډیپلوماټانو ته شرط کښېښود چې که له خپل سفارت څخه څه باندې څلوېښت کیلومتره لرې سفر کول غواړي 15 ورځې مخکې دې رسمي اجازه واخلي د جرمني صدر اعظم نن وویل د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وټلو پریکړه په نړیوال نظم کې باور زیانمنوي انګلا مرکل وویل دغه تړون چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي لا هم مناسب نه وو خو هغه ټینګار وکړ څنګه چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوی وو نو په یو طرفه ډول دی نه پسخه کیږي میرمن مرکل وویل
دی کن له ایران سره د شوی اتمی ترون فسخه کول د سخت اندېښنې او خوشینې یو موضوع ده. دا ترون د 12 کلونو په کار او ډیر اوږده ډیپلوماتیک بهیر نتیجه ده چې یقینا بیخي په ایدیال ترون نه و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې د 2015 میلادي کال د اتمی ترون منتقد و، د تیرې سې شمې په ورځ له دغه ترون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. ایران په سوریه کې د نننه پر ایرانی اهدافو د اسرائیل د میزایلو حمله په کلکه وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل سوریه د اسرائیل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. اسرائیل ویلي چې پرون پنځشنبه په سوریه کې تقریبا د ایران پر ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغې حمله وکړه چې ایراني ځواکونو د اول وار لپاره د اسرائیل پر قلمرو توغندي وویشتل. او د ازبکستان حکومت یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د جبري کار مخه نیول کیږي. ازبکستان چې د نړۍ د پنبې یا پختې له مخکښو صدرونکو څخه دی، له کلونو راهیسې پکې زده کوونکي د ښوونځیو د غرض د صحي کلینیکونو او روغتونونو کارکوونکي اړیستل کېدل چې له کروندو پنبه ټوله کړي. خو دغه کار په 2015 میلادي کال کې د نړیوال فشار او د ځینو کمپاینونو په نتیجه کې ودرول سو. حکومت نن په فرمان کې ویلي د ښوونکو، ډاکټرانو او د دولتي ښوونځیو د زده کوونکو په ګډون دولتي کارکوونکي نسي کولی چې د لارو کوڅو پاکولو یا هم د پنبې د ټولولو غوندې کارونو کې برخه واخلي.
دا ساتي رډو ما شمنه خبري مجله اوري. نن په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربې هیواد د دینی عالمانو غونډه وشوه.
کوم مجموع کې غونډه ډیره خو څومره چې موږ ته وخت روزل لږ نه هم ډیره خو
د امریکا د مرکزی قماندې مشر ژمنه وکړه چې د افغان خاص ځواکونو شمیر به دو برابر شي او هوایي ځواکونه به درې برابر.
We are working to double the size of Afghan special operations
forces. وړاندې په دغه هموبري چې په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې پروژه کې اوربند وکړي.
د روژې مبارک میاشت ورستۍ حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلې ولس کوچنۍ اختر د سولې اختر اعلان او وویني.
افغان، پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو نن په انډونیزیا کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د درویو هیوادونو دینی عالمانو په یو پریکړه لیک کې پر ملکي وګړو حملې او انتحاري بریدونه د اسلام اصولو سره په تضاد کې وبلل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمیر دینی عالمانو نن په خپل غونډه کې د افغانستان د جګړې پر خکېلو خوا و غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې پیل کړي. جاکارتا ته نږدې په اوګور ښار کې په نننۍ یو ورځنۍ غونډه کې چې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه، د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو وویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې 12 مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی دی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو تکینی. همداراز د پریکړه لیک په نهمه ماده کې راغلی دی چې تشدد او تروریزم پر ملکي وګړو د حملو او د انتحاري بریدونو په ګډون د اسلام له نظره او د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی چې د اوګور په غونډه کې حاضر و، د دې پریکړه لیک جزئیات له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کوي.
د افغانستان د ښاغلې جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبانو باندې د سولې غږ وکړ، عید سره او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وکړ چې سولې ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې سولح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده.
وسلواله مخالفینو د کابل د پروسې په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرحې په وړاندې تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی دی. د انډونیزیا په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان 14 او د انډونیزیا 40 تنه دینی عالمان حاضر وو. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پروسه کال په سلواغي میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې ورسته وکړ. ولسمشر ویدودو ویلی وو اندونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. اندونیزیا د نړۍ د مسلمانانو تر ټولو زیات نفوس لري او د اسلامي نړۍ مهم هیواد ګڼل کیږي.
د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی له اندونیزیا په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته د نننۍ غونډې په اړه خوشبیني ښکاره کړه. احمد تکل له شاغلی حلیمی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې په 12 مادو کې په مشخص ډول د افغانستان د حکومت په وړاندې هغه اقدامات چې د جهاد په نوم مخته بیول کیږي غیر شرعي اعلان شول. شاغلی حلیمی په ځواب کې وویل
په دغه ارتباط باندې د افغانستان د شاغلی جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د صلح غږ وکړ هغه د ټول درې وړو علماو لخوا تایید شول او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت د شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شرعي لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې وړو هیوادونو علما او کتي باندې پریکړه وکړه. په دې کانفرنس کې د درې وړو هیوادونو 15 کسان علما او مختلفې ویناوې درلودلې چې د یو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ست نقاطو څخه د افراطیت جګړې او د بېګنا انسانانو د وزنو په باندې یو ټاپیک او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د دوستۍ او د همسایه حقوقو همدارنګه دریم ټاپیک هم هغه څه و چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو او دا ټول په اخر کې نه تایید شول.
نو تاسو سره په دې غونډه کې د پاکستان کوم علما حاضر وو؟ هغه چې په افغانستان کې جهاد روا بولي او ک نور علمان راغلي وو؟
تقریبا همغه علما هم وو، یا موږ درلو نه هم چې غوي مخکې په افغانستان کې جنگ ته یا د انسانانو وزل ته د جهاد نوم ورکړی وو او د جهاد فتوا یې ورکړی وو، لکه د سمع الحق مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن هم دارنګه طاهر اشرفي. خو په دې کې طبعا یوې خپل نه و سمیع الحق ډیر مریض او فضل الرحمن هم نه و دعوت شوی. ولې دې دوی ټول ډلو نه مختلف کسانو دته د سمیع الحق ورور مولانا انور الحق راغلی وو چې هغه هم ټول هغه کړی نشي غوي مخکې افغانستان په ضد باندې فتواګانې ورکړې وي. نن یوې د کراغلی وو او دغه شریع احکام یا دغه نظرونه لمن سره تایید کړ. دا ولې ونده چې مشکل دی نه د پاکستان علماء یو فتوا صادره کړې وو چې هغه د پیغام پاکستان په نوم باندې وو، د پاکستان پیغام په نوم باندې وو. پیر کې ټول هغه کړنې چې هغه جګړمار دلې د جهاد په نوم یادې هغه حرام بللې وي. د پاکستان دغه فتوا ډیره هر اخیزه فتوا ده او په یوه کې دا چې دوی نن څنګه یا دا د فتوا په صادرولو کې څنګه د دوی موقف تغیر شوی او یا نن څنګه موقف تغیر وو، دا پښتنه چې دوی نه باید وشي. ولې نن د ټولو نظر مثبت وو، فضا هم ډېره دوستانه وه. داسې معلومېدل چې د پاکستان علما هم له دغه حالاته نور ستړي شوي دي او بلاخره په حق باندې خوله خلاصه شوې ده او دغه نقاط له موږ سره تایید کړل.
هلمی صاحب، څومره تمه لري یا اټکل کوي چې د افغانستان وسلوال مخالفین به د تغاره کېږدي؟
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې یو چې فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان هغه خلک چې یو لمسول کیږي او د عقیدې پر بنیا باندې جګړې تر لمسول کیږي، د متفقین شي دغه پریکړه دي کنه او دغه شری نظرونه په یو باندې دې تاثیر وکړي. علل اقلی غوي ته دا سوال پیدا کیږي چې د نور علماو نه به هم ختنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وشي دا فیصله کړی دي. دوی غوي دې ته مجبوریږي چې په یو شرعي لحاظ باندې یو چانه ختنه وکړي. د متفقین شي اثرات به ډیر کیږي.
قاسم حلیمی د افغانستان د علماء او د شورا غړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د پوز مرکزی قماندې مشر وای پر طالبانو به پوزي فشار زیات شي. جنرال جوزف ووټل نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وویل طالبانو ته پیغام داده چې د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه پورته کړي. جزئیات تر ځوان مراد پر راپور کې.
د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قمانډې مشر جنرال جوزف ووټل وای پر طالبانو د پوزی فشار د زیاتول لپاره یو لړ پروګرامونه عملی کوي. جنرال ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خبریالانو ته ویل د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایی ځواک شمیر به زیات شي او تر پخوا به زیات د طالبانو مالی سرچینې په نښه کیږي.
We are working to double the size of Afghan special operations forces.
موشت افغان ځانګړو ځواکونو د اندازې په دوه چنده او د هوایی ځواک په درې برابر زیاتولو کار کوي. موش په فعاله توګه د نشه یي موادو د قاچاق او تولید لري چې له طالبانو سره مرسته کوي په نقشه کوي.
د افغانستان دفاع د وزارت په وینا دا مهال د افغان ځانګړو سرتیرو شمیر شاوخوا 10,000 دی او تر 2022 کال پورې به افغان هوایی ځواک سلګونه جنگي الوتکې او هلیکوپترونه ولري. د امریکا د مرکزي قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وایي سږ کال د جګړې ابتکار زموږ په لاس کې دی او زیات تمرکز به مو د استوګنې د سیمو د امنیت په ټینګولو او د راروانو انتخاباتو لپاره د امن فضا په برابرولو وي. دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ویل دا د طالبانو وسلوال فعالیت دی چې په افغانستان کې د داعش په شان ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نوموړي طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې په ډګر کې به کامیاب نشي او دا ډله به دروغ جوړې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پیشنهاد ګټه پورته کړي.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوزی لارې نشي بریالي کېدای. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوزی فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړي چې د خبرو میستک شینی. دوی باید د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قمندې مشر وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامېږي او په افغانستان کې به حالاتو ته په پام سره پریکړه کیږي. جنرال ووټل ویل په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اهدافو ترلاسه کېدل ښایي یو څه نور وخت هم ونیسي. د امریکا د پوز د مرکزی قمندې مشر پرون په کابل کې او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د روانو انتخاباتو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې.
د امریکا د مرکزی قمندې مشر پر طالبانو ژغ وکړ چې د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز ته غاړه کیشته. بل لور ته د هلمند د ولسی حرکت غړیو پروژه کې د اوربند غوښتنه وکړه. زموږ همکار الیاس دی په لشکرګا کې د سولې خیمې ته سر ورښکاره کړ.
د خیمه ځای بدل سوی دی خلا هم د غچاودنی سیمه ته چیر م ولاړه چې دروان مریض کال د حمل پر دوهمه نیټه د غازی محمد ایوب خان ورزشی لوبغالی ته چیر م شپارس ملکی کسان ووجل او دو پنځوس نورې ټپیان کړل. د لوبغالی په منځ کې تر یوې خړې خیمه لاندې ناست کسان ډیر نه دي، خو د ولسی حرکت د غړو کارونه تر لومړی ورځو منظم سوی دي. سټیج، لاوډ سپیکر او د یخو بو د پاره خټین خوم نوی شان دی. د سولو په شاوخوا کې د ناستو کسانو سره یو شمیر مایوبین هم یو ځای سوی دي. دوی اکثرو پر سپینو ټوکرانو چې په تندې لګولې دي لیکلي دي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو. د پنځشنبه د ورځې د مازیګر په غونډه کې یو مولوی عبدالحمید هلمندی وویل عام خلک تر نورو ډیر مسؤلیت لري. هغوی د روان ولسی حرکت سره یو ځای سي، ځکه چې په اکثرو چاودنو او وسلوالو نښتو کې ورته زیانونه رسیږي.
الله رب العزت موږ سره د دې حساب کې چې ته ناست وې، ستا په همسایا، ستا په گاونډ کې وینې تویدلې، کونډیانو ساندې ویلې او ته ناست وې خپل د بچانو سره خوشاله نه.
په هلمند کې د روان ولسی حرکت 50 ورځې پر کېږي، خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی د سولې غوښتنې ته لازم ځواب نه دی ورکړی. د دغه حرکت یو مخکش اقبال خیبر ول دمګړی د دوی سره په یو وشت ولایتونو کې خلک یو ځای سوي دی او د سولې لپاره خیمه وهل دي. شاغلی خیبر یو ځل بیا له وسلوالو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
دې خیمه ته د ټول اولس هیله پیدا سو، نو موږ مجبور یو چې دروازه په دروازه وګرځېدو، مسجد په مسجد وګرځېدلو، مدرسه په مدرسه وګرځېدلو او خلکو ته مدا پوها ورکړل چې بیل صلح بل لار نسته.
خیبر رهغه دینی عالمانو نه هم نن وکړي چې په دې ورستوي کې د دوی د حرکت څخه ملاتړ اعلان کړی دی او په بیلا بیلو غونډو او پریکړو کې ګډون کوي. د هلمند ولسی حرکت غړو د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ. دوی په دغه 15 ماده یې پریکړه لیک د روژې د میاشتې پر مهال د شکیلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. استاد غلام سرور غفاری چې پریکړه لیک لوستی ول غواړي راتلونکي اختر په سوله کې تیر کړي.
د پورته مادو د تطبیق لپاره د روژې مبارک میاشت ورستی حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلې اولس کوچنی اختر د سولې اختر اعلان او وویني. په دې هیله او په دې امید دا حد ټولو د جنگ طرفو ته وړاندې کوو، نور مو دې نه کړوي.
که څه هم د دغه ولسي حرکت د پیل نه تر اوسه په چاودنو وسلوالو بریدونو او عملیاتو کې کمښت نه دی راغلی، خو کتونکي وایي یاد حرکت هغه وخت بریالی کېدلی سي چې نور ولایتونو ته هم پراخ سي او د دوی ترمنځ پر یوې قوي همغږۍ هم کار وسي.
په هلمند کې مدني فعالانو پروژه کې د اوربند غوښتنه وکړه. په کابل کې هم نن مدني فعالانو د سولې لپاره غونډه وکړه. له کابل زموږ همکار حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، په غونډه کې څه پریکړه وشوه؟
مننه شیبر صاحب، په غونډه څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. په غونډه کې دا غونډه د سولې اوربند ملي اجتماع په نامه باندې رابلل شوې وه، که څه هم په پراخه پیمانه خلکو ګډون نه و کړی، اما په غونډه کې پریکړه لیک ولوستل شو. دوه خبرې پکې وې، یو د اوربند مسله چې درې میاشتنی اوربند غوښتنه وشوه، بله موضوع د غونډې ګډونوالو او چا چې پریکړه لیک ولوست ویل چې حد اقل طالبان، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات جګړې کې لوري دي، دوی باید پروژه کې اوربند وکړي، او دا د دوی غوښتنه وه. د غونډې ټولې خبرې په همدې درېو مسلو باندې متمرکز وې.
پر دې سب تقریبا ویل شي چې څومره کسانو په دې غونډه کې برخه لرله؟
شیبر صاحب، تقریبا 300 یا څه کم او زیات دومره کسان د غونډې ته راغلي وو او د مختلفو ولایتونو راغلي وو. او یو مسله چې امنیتي تحریراتو له کابله د خلکو حضور هغه شل چې د کمپاین ورته شوی وو او مخکې ویل شوی وو، دومره ډیر خلکو همدغه د امنیتي دلایلو له کابله په دې د سولې اوربند اجتماع کې ګډون نه و کړی.
مننه، کور ودان.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو د امنیت په هدف په نوې امنیتي طرحه کار کړی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ټینګار کوي چې په دې برخه کې په نویو تیاریو سره به د نوملیکنې پروسه په سم شکل مخته ولاړه شي. له کابل اکرام الله اکرام راپور لري.
د انتخاباتو د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې د نامنې له اندېښنو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د نوې امنیتي طرحې په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نه شي. د جمهوری ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغه امنیتي ناسته کې چې تیر ورځ په ارګ کې د انتخاباتو په اړه جوړه شوې وه، د دې پروسې د امنیت د تامین په اړه پکې په نوې طرحه کار وشو. دی وایي له نیکه مرغه په دې پروسه کې د خلکو ونډه هم د نوې امنیتي طرحې جز ده. همداشان هغه سیمې چې ګواښ ورته ډیر متوجه دي، ډیر تدابیر او زیات ځواکونه ورته په نظر کې ونیول شول، او د نویو امنیتي تدابیرو په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د نوملیکنې په مرکزونو حملې د اندېښنې وړ بللې او دای په ډیموکراسۍ حملې بللې دي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي تدامه چې مموت له قول لیکل شوی چې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو حملې زورونکې دي. د اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې د نوملیکنې په مرکزونو درویش حملې شوې چې لامل یې 211 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په کابل او ولایتونو کې د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونو ورځ تر بلې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په کابل کې په دې پروسه لومړنۍ حمله نږدې یوه میاشت وړاندې د قلعه ناظر په سیمه کې د کاغذي تذکرو د ویش له یو مرکز سره نږدې وشوه چې لامل یې 9 تنه وژل شول او یو سل شل نور ټپیان شول. دې حملې چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه، د خلکو په انتخاباتو د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې. همداشان په ننګرهار، غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې هم د نوملیکنې په مرکزونو حملې وشوې چې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په وینا په دې پروسه کې د خلکو ګډون کمرنګه کړ. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی. ل دې ټولو اندېښنو سره سره هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیر ورځ د نوملیکنې موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول او د دې مرکزونو د امنیت په خوندیتوب ټینګار وکړ. په همدې حال کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کوم راپورونه چې له ولایتو لري د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت مسله لا هم د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت باید د طرحو د جوړولو پر ځای د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ساتنې عملی اقدام وکړي. د وای په مرکز او ولایتونو کې چې باید د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ډیر خوای لبد مرغه دغه سینه ده چې دا د اندېښنې وړ ده. حکومت راپورونه چې موږ یې له ولایتو لرو یو شمېر مرکزونه له هم تړلې دي او دا د دې سرګندونه کوي چې موږ په دې برخه کې لازم تدابیر نه لرو. ښاغلی رشید وایي د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونې د انتخاباتو په اړه د دولت د ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي او که د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نه یوازې خلک به په انتخاباتو کې ونډه ونخلي بلکې په دې پروسه کې به تقلب ته هم لار هوار شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تهران په سوریه کې د ایران پر اهدافو د اسرائیلو د توغندیو برید په کلکه غندلی او پر نړیواله ټولنه یې له دې کبله انتقاد کړی چې د دې پیش په وړاندې غلې پاتې ده. روانه اونۍ اسرائیل په سوریه کې د تهران اهداف په نقشه کړل. تفصیل احمد تکل پورا پور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې د ایران پر اهدافو د اسرائیلو د پوځ د توغندوی حملې په وړاندې په لومړي خبرګون کې دا اقدام په کلکه غندلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د جمعې په ورځ وویل دا د سوریه د حکومت کار دی چې د اسرائیلو د یرغل په وړاندې خپل دفاع وکړي. د ایران دولتي رسنیو د قاسمی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي نړیواله ټولنه د اسرائیلو د دې حملې په اړه چپه خوله پاتې ده، خو قاسمی زیاتوي چې سوریه د خپل دفاع حق لري. د اسرائیلو پاوز پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو تر ولکې لاندې د جولان په لوړو کې د ایران د توغندیو له حملو وروسته په سوریه کې د ایران تقریبا ټول پوځي تاسیسات وویشتل. اسرائیل وایي چې ایران د لومړي ځل لپاره د اسرائیلو پر قلمرو میزایلونه وویشتل، خو تهران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان نن وویل چې د اسرائیل پر اهدافو د ایران برید خورا زیات خطرناک کار دی. جنرال جوزف ووټل چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې کولې وویل ایران د ناسمې محاسبې له کبله په منځني ختیځ کې په خپلو غوښتنو کې زیاتوالی راوستی. د ایران او اسرائیل په اړیکو کې کړکیچ د نړیوالو اندېښنې پرولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې د دښمنۍ د اقداماتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د ایران او اسرائیل په اړیکو کې کړکیچ په داسې حال کې پراخ شوی دی چې دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هڅې پیل کړې دي چې دا لنجه او د اټومي موافقې پر سر له امریکا سره رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به سبا پیکینګ، مسکو او بروکسل ته خپل سفر پیل کړي او هڅه به وکړي چې د اټومي تړون له پنځو پاتې اړخونو سره په دې اړه خبرې وکړي.
خبري مجله اوري
وړاندې با سجی رډو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سمسونه ولولو، خو تر هغه مخکې مو اسمت ساروان لیوې جالبې کړکۍ خبروي.
په سویس کې ساينس پوهان د داسې ځیرک یا سمارټ کړکۍ د جوړولو هڅه کوي چې د رونوالي تر څنګ خونی یا ودانۍ ته تر اندازې زیاته تودوخه او رڼا نه پرېږدي. سویسی څېړونکي وایي د دې لپاره چې رڼا او تودوخه د کړکیو له لارې ودانۍ ته ننوځي، نو د یوې داسې ساده او آسانې لارې د موندلو په لټه کې دي چې دا ستونزه کمه شي. دوی وایي په کړکیو کې د کوچنیو منعکس کوونکو هندارو په نصبولو دې هدف ته رسېدای شي. د سویس د دیپل او امپاس څېړونکي اوس د ځیرکو کړکیو پر جوړولو بوخت دي چې هم به رڼې یا شفاف وي او هم به نه پرېږدي چې کور ته د رڼا وړانګې ننوځي. دا کړکۍ به له دې سره په یو وخت تودوخه هم کور ته نه پرېږدي. څېړونکي وایي چې په لومړنیو ازمیښتونو کې بریالي شول چې په سلو کې د اتیا رڼا مخه واړوي. دوی وایي چې په ژمي به د دوبی خلاف دا کړکۍ او شیشې په خونو کې زیاته رڼا او تودوخه خپروي.
دا افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته تاسو سور را رسیدلې سمیسونه نور الله بارکزای ل فرا څخه لیکي د فرا په بقوا د لارام او ګلستان ولسوالیو کې نن سخت شمال وو او د ماليزیانونو ویرشته عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې د انډونیزیا غونډه په افغانستان کې د تلپاتې سولې باعث شي او عبدالرحمن له کابل لیکلي دي د انډونیزیا غونډې ته خوشبینه یو له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده په بلې خبری مجله